د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې طالبانو په مزار شریف کې د څو میرمنو په ګډون څلوېښت کسان نیولي. طالبان وایي دوی بې اسنادو بهر ته تلل.
اسلامی مرق نه غواړي چې هیوادوال یې پر دوی هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووځي.
نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
د ناروې د نننۍ غونډې په اړه د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. په خوست کې نن پر بې وزلو کورنیو د نړیوالو مرستې وویشل شوې.
د سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
د غرض نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې ستاسو پام را ګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. روسیې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغې یو شمېر ملاتړي د ترورستانو او سخت دریځو په فهرست کې شامل کړي دي. بشپړ خبرونه. ناروې وایي طالبانو ته به مشخص غوښتنې وړاندې کړي او وګوري چې آیا طالبان عملي کوي کنه. دا خبره په بهرنیو چارو کې د ناروې د دولت وزیر هنریک تون نن د ناروې خبري اژانس ان ټي بي ته کړې او ویلې دي چې دا د یوې بې پایه پروسې پیل نه دی. نوموړي دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ناروې د پلاوي په ترکیب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې وکړې. د ناروې د خبري اژانس د راپور له مخې له طالبانو څخه بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی، چې زده کړې او روغتیایي خدمتونو کار کولو او آزاد تګ راتګ ته د لاسرسي غوښتنې پکې شامل دي، په دغو غوښتنو کې شامل دي. دغه راز یوه بله غوښتنه هم دا ده چې بشري مرستې به مستقیما افغانانو ته رسول کېږي. د ناروې د پلازمېنې اوسلو په دغه درې ورځنۍ غونډه کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د طالبانو پلاوي د لویدیځو هیوادونو استازو او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلفو قشرونو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي دغه څرګندونې له سکای نیوز تلویزیون سره په تازه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي.
This government has shown that it is a responsible actor.
د حکومت خو د چاغه یو مسول لوبغاړی دی. د پرسمیت پیژندلو د مسلې په سیاسي کې دوسرې یوازې د ټولو خلکو ژوند لا له خطر سره مخامخ کړی دی. د خغلی بلخي په وینا دا د افغانستان نننۍ حقیقت دی او دغه حکومت به هم دومره ژر له صحنې لري نشي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ د دو نږدې پنځه نیمې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام اووه نیمې بجې پیل شي. رسنۍ هم کولی شي دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلډ به هم د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوې وکړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې رئیس د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌یي مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان حبیب الرحمن ملکزاده نن غرمه مهال د هرات ښار پاتمنه یکې د وسلوالو په یوه برید کې ووژل شو. په هرات کې د استخباراتو د ادارې یو مسول ثابت هروي ازادي رادیو ته دغه پیښه تایید کړه. ویل چې وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره او پر ښاغلي ملک زاده خپل کور ته نږدې ډزې وکړي، هغه وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ښاغلي ملک زاده د خپلوانو ویلي چې لومړی ورته ټلیفون شوی وي چې له کوره ووځي او کله چې د باندې ووځي ناپیژن وسلوال پرې ډزې کوي. حبیب الرحمن ملک زاده په غور ولایت کې د جمعیت اسلامي د ګوندې و قومندان ډاکټر ابراهیم ملک زاده ورورو. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ پیل کړی و چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې کړې او د هالند ټیم ته یې د 255 منډو هدف ټاکلی دی. د هالند ټیم تر اوسه په 44 اور کې 155 منډې کړې او تر اوسه درې لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیگ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 48 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې له یو سیمه ایز ټلویزیون سره یې کار کاوه تیره شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وژل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو پر حسین شاه د لاهور پرېس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پولیسو یو جګپوړي چارواکي صاحب در رضا کاظمي وویل په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه پیل شوې ده. تر اوسه چا یا کومې ډلې د هغه د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی. د حسین شاه وژل کېدو وروسته یو شمیر قهرولو خبریالانو په لاهور کې لاریون وکړ. د هغه وژلې وغندل او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې په حملو کې په نښه شوي دي. دا هیواد د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې او د نړیوال معافیت انډکس لخوا په نړۍ کې نهم هیواد بلل شوی چې پکې په منظم ډول خبریالان وژل کېږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. روسیه د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمیر ملاتړي د تروریستانو او سختدریزو په فهرست کې شامل کړي دي. د ناوالنی او د هغه د 15 همکارانو نمونه نن سټیشن بي په روسفین مونیټرینګ ویب پاڼه کې ښکاره شوی او هغوی له ښي اړخو ملت پالو ډلو او بهرنیو تروریستي سازمانونو لکه افغان طالبان او د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو کتار کې راوستل شوي دي. د روسیې د قانون له مخې هغوی چې په دغه فهرست کې نومونه شاملېږي بانکي حسابونه یې سمدستي کنګل کېږي. ناوالنی د تیر کال د فبروري د میاشتې راهیسې په روسیه کې زندانی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 12، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی یو، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امرسته وړاندې کوم. مخله دې چې د اوسلو کې د افغانستان په اړه د غونډې موضوع راواخلو، یو بل موضوع به راواخلو. په داسې حال کې چې طالبانو په مزار شریف ښار کې د 40 هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې غوښتل له هیواد ووځي. امریکا یو ځل بیا له افغانستان له ګواښ سره د مخامخ افغانانو په ایستلو ټینګار کوي. طالبان ویلي دغه 40 کسان ځکه نیولي چې غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستان نه ووځي. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې له کابل د سمدستي الوتنې بیرته پیل کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان د لوی چرنوالي یو چرنوال چې وایي له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دی، له هیواده د وتلو لپاره د الوتنو پایل ته په تمه دی. دا چرنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کړي داندې له امله یې ژوند په خطر کې دی.
لارې په ټولو نړیوالو ټولنو باندې مرجخ کو چې هغه چرنوالان چې په افغانستان کې په چیرو شلو کالو کې په عدلي او قضایي قانونو کې دا قانون په اصول مطابق دندې اجرا کړي دي، او اوس د هغو مجرمینو لخوا څخه چې هغه قاچاقوران و یا تروریستان هغه ټول خوشې شوي دي. نو موږ د جدي خطر سره مخ یو نو د دوی څخه دا یل کو چې زموږ ژوند ته پاملرنه وکړي او موږ د افغانستان څخه وباسي.
دا غوښتنې داسې مهال دي چې طالبانو پرون دوشنبه ناوخته د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې د څلوېښتو هغو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په خبره غوښتل یې د هوا له لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال انعام الله سمنګانی په دې اړه په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي. ښاغلی مجاهد لیکلي په دې کسانو کې ښځې هم شاملې وې. یو شمیر نارینه بیرته له بند آزاد شوي، خو په خبره یې کومې ښځې چې په دې کسانو کې شاملې وې لا هم د ښځو په زندان کې ځکه پاتې دي چې وارثین یې وړلو ته حاضر شوي نه دي. خو تازه امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو په پیل ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یوه لنډه خبر پاڼه کې لیکلي چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې له دوی سره د همکارۍ په لړ کې له کابل الوتنې بیرته پیل شي. په دې بیان کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سانی سره خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او افغان شریکانو د خوندي ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار مرستو له امله مننه وکړه او له کابل څخه د الوتنو د سمدستي بیا پیلولو او د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او اقتصادي او بشري اړتیاو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ په اړه غوښتنه وکړه. د یادونې وړ ده ډیری هغه هیوادونو چې په چارتر الوتکو کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي او متحدین ایستلي او باسي د دې لپاره چې د هغوی کار او هویت ورته مشخص دی، کله کله آن د پاسپورت یا د سفر نورو اسنادو ته اړتیا نه پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبري اژانس په ګډون ګڼو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړی و چې کابل ته د قطري الوتکو الوتنې ځکه بندي سوي وي چې په هر چارتر الوتکه کې به 15 تر 16 پورې سیټونه طالبانو خپلو چارواکو ته د سفرونو لپاره کارول، هغه خبره چې طالبانو رد کړې ده. دا چې دا الوتنې ولې دومره موده بندې وي ومغوښتل چې د طالبانو چارواکو نظر هم په دې اړه واخلو. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته یوازې دا خبره وکړه چې دوی نه غواړي افغانان د نورو هیوادونو په هڅونو او ورته د تشویش اچولو له امله له هیواده ووزي.
اسلامی امارات نه غواړي چې هیوادوال یې د پردیو هیوادونو په تشویق او یا د تشویش او فریب له امله څخه له هیواد څخه ووزي، ولې په مجموع کې د اسلامی امارات هغه څوک چې قانوني اسناد او مدارک ولري کولای شي چې له هیواد څخه بهر لاړ شي او یا هم بیرته راشي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا حبت الله د یو فرمان له مخې د ولایتونو والیانو او مشرانو ته سپارښتنه کړې وه چې له افغانستان نه د تلونکو کسانو ستونزې دې له نږدې واوري او د هواري لپاره دې ورسره خبری وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرې اگست میاشتې له 15 وروسته کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، په سلګونو زره افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د تخلیه په بهیر کې بیلابیلو هیوادونو ته وایستل شول. خو لا هم په راپور کې د یاد څرنوال په شان په سلګونه او زرګونه کسان شته چې د هیواد د پریښودلو لپاره د الوتنو پیل ته په تمه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي په اوسلو کې له ټولو لورو سره رغنده خبرې کړې. ښاغلی متقی هیله من دی چې دا خبرې او بحثونه به ښې پایلې ولري. په عین حال کې یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې له طالب پلاوي سره یې کتلي وایي طالبانو ته واضح کړي چې د خلکو زندانی کول، تری تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. نور په دې رپورت کې وورو.
د ناروې پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی لویدیزو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپل خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډون حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو خوندیتوب دی. خو دا خبرې د بندو دروازو تر شاره وانی دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وضع شوي شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعاتي کیږي. خو ناروی د تللی د طالبانو د حکومت پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبره رغنده او هیله بخون کې بولی.
دا ځکه ولاسته راو راوړو نه چې موږ له نور نړۍ سره د مفاهیمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. د دې مجالسو نه افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
له طالب پلاوي سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروې او اروپایي ټولنې استازو ګډون درلود. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې دې خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره په څرګند ډول خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. له دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیت او حقوقي نظره یو شان دي. ښاغلی جسپر زیاتوي د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې څرګنده کړي چې د خلکو زنداري کول، تری تم کول او زورول، د ویرې او ګواښ فضا جوړوي او ترخواي باید ټول انجونې او ښځې خوانځي ته لاسرسی ولري. په ناروې کې د ټولو لوریو ترمنځ د خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو له خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر امیر خان متقی هم وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي لپاره هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوس مهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هر ورځ د اعتراض په ډول هغو سیمو ته راوځي چیرې چې غونډې کېږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو آن په لاؤډ سپیکر کې یوه نجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقي بندیز لګولی د سر زمینی من ترانه هم وویله. په ناروې کې د افغانستان په اړه پیل شوې خبرې تر ډېره د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د وضع شویو محدودیتونو تر سیوري لاندې راغلي او طالب چارواکي هم مجبور کړي چې په اړه یې ډېر سپیناوی ورکړي. د طالبانو پلاوی د دې غونډې په لومړۍ ورځ له یو شمېر افغانانو سره چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو استازي پکې شامل وو او اوسلو ته بلل شوي وو کتلي وو او هلته یې د بشري حقونو اړوند مسایلو پر سر خبرې کړې وې.
د ناروې په غونډه کې تم کیږو له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
نورې صاحب ډېره مننه. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو.
نن د دې غونډې دریمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له څرګندونو او دغه راز ځینې نورو طالب چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې دوی له دغه غونډې راضي دي. ای واز دوی په همدې بسنه کوي چې د لویدیزو هیوادونو له استازو سره خبري مختوري او ک ځینې فکر کوي چې دوی سره به ځینې ژمنې هم شوي وي.
زما فکر دا دی نوې شپ چې طالبان ته هر نو فرصت چې برابرېږي چې د سفارون کې او د نړۍ سره خپل مخامخ مجلسونو کې ذکر کوم دی دا ځان تر لاس راوړنه کوي. مګر کچيري په بل ممکن وګورو ناروې تر اوسه د افغانستان سره مستقیم کوم کومک نه کوي چې هیڅ روپایي واد نه غواړي چې مستقیم د طالبانو سره د طالبانو تر نظام لاندې نه مستقیم دولت کومک وکړي. نو ځینې مدونه بیا په دغه خاطر باندې هم تر اعتراض لاندې راځي چې ولې افغانستان کومک نه کوي. نو ځکه کوم د دغه موضوعاتو چې ولاره یو چینلیزاسي او وکولای شي چې ناروې افغانستان ته خصوصا هغه افغانان چې په ډېر بد بشري حالت کې قرار لري د هغې سره د مرستې لپاره طالبان راغوښتي دي چې ورته وایي چې مثلا موږ غواړو کومک وکړو تاسو اجازه راته راکړئ. خو د غونډې نتیجه یا د دې جلسې نتیجه زه فکر کوم هغه وخت مثبت او منفي بالمیږي د افغانستان د ولس لپاره کله چې طالبان اغه غوښتنې چې ناروې ځنې کوي هغه ومني بیا زه فکر کوم دا غوښتنه ورسته د دې نتیجه معلومېدل چې مثلا ناروې څومره اضافه کومه کوي په سیاسي دګر کې په امنیتي دګر کې او په افغانستان سره پر وخت کې
د لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره د رسمي غونډو جزئیات رسنیو ته نه راوځي. خو د ناروې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنریک نون نن مخکې لدی چې د طالب پلاوی سره خبرو کې ګډون وکړي ویلي چې دوی به مشخص غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړي او دا به هغه غوښتنې وي چې دوی به تعقیب وي او ګوري به چې طالبان عملي کوي کنه. دا څومره پر طالبانو فشار راوستل شي چې دوی باید نړیوال ټولنې غوښتنې ومني چې تر ډیره هدا پوري د پافانسان کې د نن د مختلفو قشرونو غوښتنې هم دي.
زه فکر کوم ناروې په دغه مجلس کې نه طالبان ته یو شډین واضح وښودل چې تاسو ستاسو نظام یوازې موږ ته مهمه نه دی، ستاسو سیاسي مخالفین او هغه څوک چې په تاسو باندې اعتراض لري هغه موږ ته مهم دي، چې هغه هم افغانان دي، جامع مدني نهادونه دي، په کل کې د افغانستان ولس دی. نو زه فکر کوم غوښتنې به بالکل ځنې شوي په همدغه خاطر دغه کوم افغانان چې د کابل راغوښتل شوي وو، کوم افغانان چې په ناروې کې میشتي دي اوسېدل دي، زه فکر کوم ډېر واضح غوښتنې نه ته نه خارجیانو ځنې کړي، بلکې د افغانانو ځنې کړي دي. چې په میډیا کې ځنې راوتلي دي، مثلا د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول او یا هم د ښځو حقوقو او د ازاد بیان ازادۍ ته احترام کول، او د دین علاوه مثلا هغه کوم عمومي افش طالبان اعلان کړي دا باید سطحي سطح تطبیق شي، ښځو ته اجازه ورکول شي، نجونو ته اجازه ورکول شي چې مکتب او کار ته ولاړ شي، او د افغانستان خاوره د هیڅ خارجي هیواد په مقابل کې کوم ترسي ډله باید او د طالبان افراد سواده نه کړي. نو زه فکر کوم دا غوښتنې ډېر واضح مطرح شوي دي، نه یوازې د ناروې د کوربه هیواد، بلکې هغه د جرمني څخه چې کوم خاص استازی راغلی و، د امریکا څخه چې کوم خاص استازی راغلی، د افغانستان لپاره ټام بیس. نو دوی دا په ټوله کې یو په مشترکه آواز باندې دا غوښتنې مطرح کړي دي. او یو شی دا هم درته وایم چې د ناروې دا اقدام چې طالبان را دعوتي اوسلو ته، اکثره اروپایي هیوادونه یې په غوسه کړي دي، چون چې اروپایي هیوادونه وایي چې نه، موږ باید طالبان هیڅ دغه دعوت نه کوو، چون چې دا یو سیاسي مشروعیت سره کومک کوي. مګر زما فکر دا دی، زما معلومات دا دي چې ناروې د غونډې سره امریکایانو رضایت وو، او په همدا خاطر ناروې ته اجازه ورکړل طالبان
دعوت. بل حکمت سبي ورسته پختنه په ناروې کې غونډه یو طرف د ناروې د چارواکو څرګندونې لدی په لوه هم د اهمیت ولډ چې ناروې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشرف غاړه لري. سبا هم د افغانستان په اړه ټاکل شوی چې د امنیت شورا یو غونډه وکړي، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم د غونډې ته وینا وکړي. څه فکر کوي چې آیا دغه غونډې چې په د اوسلو درې ورځې غونډې با یو څه د تلاره پرانستی وی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ځل د افغانستان په اړه نوی پریکړې وشي؟
زه فکر کوم دا په طالبان په خپل نفع ګڼي دا جلسه، مګر په عین وخت کې بیا د دې پر مخالفت باندې دا څه چې مثلا اعتراضونه وسوله په داخله د ناروې کې، په داخله د افغانستان کې هغه ګډونوال چې افغانستان راغلي هغه چې کوم اعتراضونه وکړل، دا څه منفي تاثیر هم لري. زه فکر کوم کچېری طالبان د دې توقع لري چې مثبت تغیرات راشي، یا نړیوال خپل فکر طالبان د نظام پر وړاندې باندې مثبت کړي، او یا د ناروې کومک وکړي. زه فکر کوم هغه وادي چې هغه گفتار هغه خبرې چې طالبانو وعده کړې ده، هغه باید په عمل کې په افغانستان کې وشي، تر څو چې طالبان هغه خبرې یا هغه وعده په عمل کې ونه شي، زه فکر کوم د ګټې پر ځای باندې بل هم تاوان وکړي. چون چې نړیوال به ورته وایي چې موږ خو تاسو ته فرصت درکوي چې راسئ نه سره کښېنئ، توزلې مو درکوي په اروپا کې لومړی هېواد دی ناروې چې دا فرصت یې ورته ورکوي، مګر که بیا هم طالب په خپل په غلطو پالیسي باندې روان وي، او یا هم د افغانانو ازار او اذیت او د ښځو د اقلیتونو ازار او اذیت، او یا هم خپل طالب پلو او حکومت یو نوی انحصاري حکومت په افغانستان کې دامه ورکوي، زه فکر کوم بیا د ګټې پر ځای باندې دا لا هم تاوان کوي.
ډیر مننه له ناروې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې په باب خپل نظریات را سره شریکول. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کډوالو لپاره ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا یو انیسیار نن په خوست کې پر نږدې 300 بې وزلو کورنیو د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر نغدي مرستې وویشلې. د مرستو ترلاسه کوونکو غواړي چې نړیوال د دوی سره نور مرستې هم وکړي. نور به د ازادي رادیو سمیز خبریال په دې رپورت کې واورو.
په خوست کې دا ځل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا د دې ولایت په بې وزلو او غریبو کورنیو باندې نقدي مرستې وویشل شوې. مسئولان وای یاد کورنۍ د سپیری او تڼۍ ورسولیو همدارنګ د مرکز اړوند سیمو څخه انتخاب شوی او هر کورنۍ ته $215 امریکایي ډالر په نقدی ډول ورکول شول. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار همکار محمد ایوب اندیال د یادم راستو په باب آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د یونیسیار په مالی لګښت تقریبا 300 ډیر اړمنو کورنۍ ته تقریبا د $215 امریکایي ډالر په تعداد د ژمنې مرستو په خاطر کومک کیږي چې دا کومک به ان شاء الله پر راتلونکي کې نور کورنۍ ته وغځيږي. په دې سره به هغه اړمنې کورنۍ چې د ژمي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې ستونزو به ته یو څه سرحده راکمې کړی شي.
هغو ښځو او نارینه وو چې د یونیسیار له خوا یې نقد مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې له دوی سره د ورته نورې مرستې هم وشي. د المری اوسیدونکي لونګ ویل د دوی په شان ډېرې کورنۍ دي چې د ژمي لپاره سونګ توکي او خوراکي مواد نه لري او ډېر ستونزمن ژوند تېروي.
بله زه زړه مشکل لرم، لکه مثلا زړه راخ کې مې تکلیف دی، نو زه غواړم چې یو زه نه ډېر ډېر داسې کورنۍ دي چې د سړو وسایلو څه نه لري او وړه غوړي بورې هېڅ شی نه لري که نه کورونه په کریا دي. نو په دا خاطر چې خلک ډېر غریبون دي چې ډېره ډېره مرسته ورسره وشي، بلکې یا پیسې وي یا غوړي وي وړه وي وریژې وي که نه په دا خاطر، ځکه چې ماشومان مریضون وي ژمی دی هېڅ چاره نه لرو.
د ګل ونه یوه بله میرمن ده چې مرستې ترلاسه کړې.
کور سرپرست نه لرم، یو کې بچای مې ده، څلور مینونه دي، مشکلات دا لرم وروره. واده په پکتیا کې یم، یمه مندځی او کونډه یم، یو کې بچای لرم، سرپرست مې نشته او هیڅ واجه نه لرو چې موږ یا بخاری ولرو یا لرګي ولرو یا مثلا کور کې د سیغه ولرو. بچای مې وړو کیده، بس د خدای اله ده، د توسې اله مې ده چې چا مرسته کړې وي، کوماکې کړې وي، خدای د واس ورکړي چې نوره وکړي.
په دې وروستیو کې د مرستو په ویش کې د شفافیت پر بهیر نیوکې کیږي او ویل کیږي چې مرستې اصلي مستحقینو ته نه رسیږي. د خوست د اقتصاد رئیس شهزاده پیر وایي ولایتي اداره شفافیت ته ژمنه ده او د همدې په خاطر یو لس کسیز پلاوی ګمارلی دی.
د هر اسپیدري مجلس کې دا مسایل بحث کیږي چې باید شفافیت ترمنځ شي. د دې لپاره ولایتي ادارې لس کسیز هیئت جوړ کړی دی، تصویب نه خلاص دی. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به چې نوي بشري مرستې توزیع کیږي، دا څومره سیمنټ چې کیږي که د مؤسساتو طرفه کیږي یا د خیریه بنسټو طرفه کیږي یا مستقل رو نور نه کیږي، دا د لس کسیز هیئت نه به پاس کیږي، نه وروسته به مواد توزیع کیږي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته په دغه هیواد کې لوږه، بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېر شوي او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړې، خو د شویو مرستو اندازه لږه بلل شوې ده.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوې کړکېچ ته په پام د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي د لویدیځو قدرتونو ترمنځ بشپړ یووالی موجود دی. هغه دا څرګندونې له اروپایي مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه تر خبرو وروسته وکړې. نور به په دې راپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالی اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي. دا خبرې داسې مهال وسوه چې اندېښنې سته روسیه شاید ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولی ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدی چې د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت یا پینټاګان خبر ورکړ چې د ناټو په غړو هیوادونو کې د احتمالي ګمارنې لپاره یې خپلو 8500 پوځیانو ته د تیارسۍ امر کړی دی. ولسمشر بایدن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولند، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو سمدلاسه وروسته خبرلانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده، له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي چې له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي، څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې بالقوه ځواک ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیولی سي. روسیه چې د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه تامینوي شایي له همدې مسئلې په استفاده د متحدانو ترمنځ ځینو اختلافاتو ته لمن ووهي. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له روسیې سره متفاوتې اړیکې لري، کیف د جرمني پر نوي حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته یې د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایدن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل ک روسیا پر اوکراین حمله وکړي د لویدیز لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ شي. د ویلي دا اوس پر روسیې پورې اړه لري چې د کړکیچ د کمیدو لپاره د لمس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت هم اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه له روان کړکیچ څخه د وتلو پر لارو چارو د بحث لپاره په پاریس کې وګوري. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانویل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسي فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار شته.
ساعت